کابل کې لاس پچی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او و مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخکې خبرونه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړې خونې او مسول وای دی به تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایسارو کړل شویو کانټینرونو د لیک بهیر پیل شي. خانجان الکوزی پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوع لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوع لیست کې نه دي هغه به راوځي او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم پکانوائی په شکل باندې راځي، نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شامې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړي وو. د هلند حکومت وای په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هلند روغتیا وزیر ارنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکسپانه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه و. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېرې 15 ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقونو له کرښو اوښتي، بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګړې پریسا آزاده تیرسې شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت لا هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیژه صدیقي او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشي کړي. مستر پرون یک شمه د غزي تړنګ پر یو خوانځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کاوه د اسرایلی ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطینی وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنۍ چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزي تړنګ په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو خوانځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلو وکوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین پر 1 بجه پیلېږي. په نیمه پیلو به کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې یې وګټلې خو 15 یې وبایللې.
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مسلس په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 4,00,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3 میلیونه او شاوخوا ولکه اټکل کیږي له پاکستان ووسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 شل سره افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته یې د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د اسکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار او دلته په استودیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار را سره دی. د دواړو هرکلی کوم مدفی صاحب. لکه څنګه چې مې په دې لنډ مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څه اټکل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کمدوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټې پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پي مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په انتداد معنی مونږه کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خو ته خلک چې دی غلری او اړیکی لري، او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دواړو برخې هغه سیمې چې دی پاغې اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی، او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان له لارې نه کیږي. نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی، د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو زمکني حقایق
مننه متصب د پاکستان مننه د پاکستان اختبال مومن صاحب نه پښتنو کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلوه پاکستان ته څه ګټه ورسي
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نل د کې دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه دلته کې چې کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې چې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کوو هغه لاړل نو دا هغه ځای لاوس پورې چانه دي نیولې زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل لته کې دا هغه سره ډېر خلکو روزګار تړل شي
او بخښي محمد صاحب پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ما ورېدلې هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه به خرابېږي به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته خبر پښتونخوا خبرو کوم نو هلته کې شوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غیر سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غوښ زما خبر شوی وینم هغه ویلې چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیرې د شاتو من چې به هغه په 100000 پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړې په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزمن خرچه راځي 6000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویل چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زره خرڅ راغلی خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړ ته وای چې نه اسې مونږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغه سی به دوی دا خبره هم کوله ک پرس ک مونږ د چا پټی ته د شاتو مچه وړو نو غوې و چې حکومت به مونږ تنګي او تاسو شاتو مچه دلته مراوړي نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه لري د سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم ترول شوی دی
مننه محمد صاحب د کډوالو یو شمیر راستنیدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان تر راستنه شوی دي د دوی سرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډیر پاتس ول سره ما چې په 15 جې ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کی انور مې ګرد کپنکا او کپرې جوړای شان و ما په زینه دلودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غټي میراوړه یا غوم د دې د برکت سره کور ودان د به مشکور ودانې ودانه پر سره 15000 واخیستل او د غټو پر سره ټوټل 10000 واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې و بیا چې یو کس براله بلای ور میاستل بیا زر راکه یا 2000 راکه بلای پر سره باندې کارت مشر پیسې نه وینو چې څومره کړی وای پر سره باندې کارت کړو بیا بلته باندې 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 ورور بیا به شلو زیات 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لاک ورور دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ بیا به ونیو بیا به پیسې را سره د غازی ګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غازی کوم دل ترال اسلام آباد کوم د غال دی پنجاب کوم د غال دی لاهور تر خلاص ټول لکه کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست زمينه دا خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د زمينه په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کوو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براوه تو کور به پاتو وو به کلو بیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتل سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنه موږ دغه پاتو
مو چې افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وخوی دا شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوس هم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یوه کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه هغه ریسیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کېږي. عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی، او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې را پیدا کړي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې که چیرې تاسو ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کاله کې هم موږ هغه داخلي بېځایه شوي ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی و. او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف و، دې هم یو منفي تاثیر دا و چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بيزه شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي، چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم الته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الته پر ځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا دغه د هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده، دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې الته چې دی په دغه سیمه کې چې دی فعال وي، او ویره ده د چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا به په کومو برخو کې ریسیټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډول وي. نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون له شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله، کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی، او دې لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په دی اخر کې ورسېدل، او د کرنسی یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې، هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
شوی لپاره. مدفي صاحب، په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه، په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر کمی دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 40 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري، فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو یې ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر تیرو څلوېښتو کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاري هم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګرۍ باندې تقسیم کوي. یو هغه کټګري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګري ده، او یو هغه بزنس کټګري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نه شي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کومه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خداسې ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوئ، تاسو به انډستری لرئ، تاسو به ماینینګ لرئ یا معدنیات به لرئ، تاسو به صادرات او واردات لرئ، تاسو به چې د خارجي سرمایه ګذاري لرئ. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوس دی او کوم اقتصادي وضعیت چې دی او د آی ایم ایف سره چې کوم د دوی دا د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی به ویلې چې په افغانستان کې چې کوم حکومت دی دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل دوی مذهبي ګوندونو وویل چې دا د فتح مکې سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه وویشل، حتی هغه پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغوی خوشحالیانې هلته کولی چې په افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دې نه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت باندې. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعو نه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته ځي دا بلدینه چې دی محرومه شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کوم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکې او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به
د پاکستان په برخه کې؟ البته د پاکستان سرپرست صدراعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبې پرسی وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارېدی. د سیاسي اړخ دی راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسیون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړې، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پې باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراضه شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي له منځنۍ اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي؟
منګا د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو، نو د هغه سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویلي چې مونږ د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللی وو نو مونږ په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وخت شاوخوا 800 ارب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغسې بیا د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راوړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته همدا خبره وکړله که پرس کا ستاسو دغه رویه روانه وه او تاسو دا کنټینر چې دي په کراچۍ بندر باندې کمی ګیرې دي شاوخوا 3000 کنټینر دي که دا نه را خلاصوي او دغسې ستاسو دغه رویه دغه تګلاره روانه وي چې په درستیو کې تاسو څه عمل خپل کړی نو دې سره به زموږ دغه کاروبار هم اغېزمن شي او ورسره ورسره کېدی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې موږ چابهار ته ایران د لارې دغه هر څه شروع کړو او هغه دا خبره هم وکړله چې د پاکستان که پرس که دا هر څه کوي نو پاکستان چې دا کومه رویه خپله کړې ده نو د دې سره هغه تړونه هم اغېزمنېدی شي چې کوم دوی د مرکزي آسیا سره کړي دي یا نورو هیوادونو سره کړي دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینۍ لار د پاکستان چې کومه ده مرکزي آسیا سره هغه د افغانستان لاره ده نو که پرس کا دغه هر څه کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره دوی کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي او بل خواسته بیا دغه رویه ده نو دې سره زموږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابیږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دا دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لاره خبره کوي
مخکې تر دې چې مفتي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخې د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسادي رډو سره شکایت لیدا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډېر خرابولی شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مفتي صاحب بیرته د دې دوو هیوادونه چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري دا سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې به هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي بل حکومت به راځي لیکن دا کوم چلند چې روان دی دا چلند د دې باعث کیږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپي پروژه لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند پخپله په یو ډېر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی. یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده. چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري نو مجبور دي چې را هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه
ډېر مهمه ده. منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات په کار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي نو دا چې دی د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړه ټاپي کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي له یو بل سره او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي په هغې کې چې د
ٹریڈ ٹرانزیٹ او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي. دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملی نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیرې نږدې لارې لري. چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی هلته هغې کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم